د مشال ریډیو په یو بل غړی کې استری مشه په پښتونخوا کې د سهار لاس بجې شوې په روانه غړی کې هم زه منور شاسته سو قربایم او تم لرم چې سهار به مو نیک مرغوي په دې خبرونه کې درته د پښتونخوا سیمې او نړۍ خبرونه او ریپورتونه وړاندې کوو د کورنۍ او سیمایزو مطبوعاتو مهمه برخه به هم واره په اخري برخه کې درته د سولې په لور خبرونه وړاندې کوو خو راځي چې په سر کې د انیس اجمل نه د دې سات تازه خبرونه واره
السلام علیکم اول د خبرونو سلټکی چارواکی وای په اسلام آباد کې د استنبول بحیر ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان په مهمو مسلو خبري وشي په کراچۍ کې په شوو بلدیاتی ټاکنو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه متحده قومي مومنت ګوند تر ټولو مخکې ده او نن په ارمینیا کې د صدارتي حکومت په پارلیماني حکومت د بدلولو لپاره ټول پښتنه کیږي او ستاسو خبرونو تفصیل په پاکستان کې چارواکی وای په اسلام آباد کې د افغانستان پړه کیدونکې د استنبول بهیر د ایشیا سره کانفرنس کې بعد افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبري کیږي په بهرنۍ او امنیتی چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل په دې غونډه کې د ګډون لپاره د ودر شو هوادونو ته بلنه ورکړل شوې ده او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي
دا سیاده زړه هی ودونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یو موضوع د افغانستان لپاره د لومړی ته بونو ټاکل دی دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هی ودونو شپږ کاری ډلې په افغانستان پوري پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغه کې د مخدره موادو او قاچاق وړاندې مبارزه د بیړنۍ حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي دا ډلې اوروس تخپل راپور وړاندې کوي
بلخوا د مشال ریډیو خبریال د پاکستان سرکاري ټلویزیون په حواله وایي چې پرون په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د ایشیا سره کانفرنس پاړه غونډه وشوه چې پکې د دغې غونډې د تیاریانو پاړه خبري وشوې ټاکل شوې چې د ایشیا سره د ورځني کانفرنس با د روانې میاشتې په اتم او نهمه نیټه په اسلام آباد کې جوړ شي بل لور ته په کابل کې د ایشیا سره هیوادونو د سفیرانو په غونډه کې د دوه هیوادونو د راتلونکي کانفرنس په ایجنډا خبري شوې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت لخوا پرون په خبري شوې اعلامیه کې ویل شو دي چې د غونډه پرن په یاد وزارت کې جوړ شي وو چې پکې د هند پاکستان چین متحده عرب اماراتو سعودي عرب ایران ترکی روس تاجکستان ازبکستان ترکمنستان کرغیزستان سفیرانو د ملګرو ملتونو د مشر ځانګړي استازي نیکولس هایسم او د زنو اروپایي هیوادونو سفیرانو هم برخه درلوده د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي اسلام آبادی همکاري ته تیار دی په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان د وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته لمشال ریډیو سره په خبرو کې ویل د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجود وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به اسان کار نه وي خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې خبری چې روان کال د پاکستان په قربتو پیل شوی وي په جولای میاشت کې د طالبانو د پخانی مشر ملا عمر د مرګ د خبر تر اعلانېدو وروسته وځنډېدلې طالبانو یو صوتی یاډیوی پیغام خبر کړی دی چې وای دا د یادې ډلې ملا اختر منصور دی او په پاکستان کې دغه د سخت شبل کېدو یا بشل کېدو د خبرونو وروسته ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندی دی د 1400 منټونو دا پیغام چې پکې یو تن ځان ملا منصور خی وای د ملا اختر منصور د حالت په اړه خبرونه کستن خبره کړل شوی وو چې د طالبانو ترمنځ تقسیم پیدا کړل شي که څه هم دا لا تر اوسه څرګند نه ده چې دا ډیوی پیغام په رښتیا هم د ملا منصور دی خو د ریپورټونو له مخې د طالبانو ځینې لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور اواز ته ورته دی د غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتی ټاکنو کې متحده قومي مومنت ګوند او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګوند تر ټولو مخکې دي د مشال ریډیو خبریال وایي د پاکستان د انتخاباتي کمیشن تر مخه تیر ورځ په کراچۍ کې په 200 یونین کونسل او 5403 امیدوارانو ترمنځ مقابله وشوه چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمي نتیجو تر مخه شاوخوا 80% څوکو باندې متحده قومي مومنت ګوند تر ټولو مخکې دي دغه سي په پنجاب کې پرون د بلدیاتی انتخاباتو په دریم پړاو کې د غیر سرکاري نتیجو تر مخه مسلم لیگ نون په 2500 کې 940 رشت ګټلې دي بلخوا پرون په پینډی کې په پینډی شکرګړ او راجنپور او ځن نور سیمو کې د بلدیاتي انتخاباتو پر مهال د مختلفو ډلو ترمنځ ختم شوې دي چې پکې په پینډی کې یو تن وجل شوی دی. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. نن په ارمینیا کې خلک دغه حکومت په لوړه وړاندیز لپاره رائے اچوي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلیماني حکومت بدل شي. د ارمینیا ولسمشر د دې آئینی اصلاحاتو وړاندیز ورکړې او غوښتنه کړې وه چې دا بدلونونه به د حکومت د مختلفو څانګو ترمنځ همکاري نوره مؤثره کړي او د اقتصادي پرمختیا او د بشري حقونو په خوندیتوب کې به مرسته وکړي. د ارمینیا قومي کانګرس او ځینو مخالفه ډلو د دې اصلاحاتو پر ضد مهمونه چلولي دي. ویلي دي چې دا موجوده ولسمشر لخوا یو هڅه ده چې دا شان به ولسمشر په 2013 کال کې د خپلې صدارتي مودې وروسته هم په واک کې پاتې شي. خو تېرونې ولسمشر دا خبره رد کړه چې که اصلاحات منظور شو نو د وزیر اعظم یا د پارلیمان د سپیکر جوړېدو لپاره به هڅې وکړي. د چاد جمهوریت په یو مارکیټ کې دریو ځانمرګو بریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي، شاوخوا 90 تنه نور زخمیان شوي دي. د مرکزي افریقا په دای هیواد کې پولیس وایي دغه چاودنې پرون چاد جیل ته نږدې دریو ښځو کړې دي. د چاد د پولیسو مشر ویلي شک کیږي چې دا حمله به سخت دریځې ډلې بوکو حرام کړې وي. په نومبر میاشت کې هم غبرګو ځان وژونکو بریدونو چې ښځو کړې وو چاد جیل ته نږدې په یو کلي کې درې کسان پکې وژل شوي وو. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس حجمل نه د دې غړي خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به د غړي پټونه واوري. د امنیتی او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای د ایشیا زړه هوادونو پر روانه غونډه کې به د افغانستان امنیت مهم موضوع وي او تمه ده چې په دې کې افغان ولسمشر اشرف غنی هم ګډون وکړي. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه مسلم لیگ نواز ګوند په پنجاب او متحده قومي موومنت په کراچۍ بلدیاتي انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې ده. د قبایلي سیمو د لنګو شو سکولونو استادان وایي دغه سکولونو د بیا ودانولو لپاره حکومت توجه نه ورکوي. دوی څه مشکلات لري؟
یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي دا زمونږ بورډ به تاسو وسلیدی چې ما په دې کم په زورونو خط کوو که نه نو ګوتې پرې ماتې شي.
د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر نور رپورټونه لرو. د روانې ګړۍ په آخري برخه کې د سولې په لور خپرونه کې به واورئ چې فن او هنر د بدمنۍ او تشدد په مخنیوي کې څومره کردار لوبولی شي. اداکار او مصور جمال شاهی په اړه وایي
دغه زارت ریزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلک یو بل ته رانږدې شي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري.
د هر څه اورېدو لپاره مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه تا غوږی چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ تلاره په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنی موضوع ته. د افغانستان په امنیتی او پرمختیایي مسلو بحث د ایشیا د زړه هیوادونو د کانفرنس د ایجنډا مهمه برخه ده. د امنیتی او بهرنو چارو لپاره د پاکستان د وزیر اعظم مشیر سرتاج عزیز وای په دې کانفرنس کې به د غراز د ممنوع موادو او سمګلینګ د مخنیوي په اړه هم خبرې وشي. دا دوه ورځنۍ غونډه د راتلونکي نه په ورځ په اسلام آباد کې شروع کیږي. پاکستان تملري چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دې کې برخه واخلي. صالح محمد صالح په دا ریپورت لري.
د پاکستان یو عالی رتبه چارواکي وویل د آسیا د زړې هیوادونو راتلونکي غونډه چې د افغانستان پر اړوندو مهمو مسایلو به متمرکز وي پراخه اجنډا لري. پاکستان به د سه شنبه او چهار شنبه په ورځو د آسیا د زړې هیوادونو د کانفرنس کوربه وي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز تیر شپه ازادي رادیو ته وویل په دې کانفرنس کې په افغانستان پورې پر څو تړلو مسایلو خبرې کیږي.
د
آسیا د زړه هیوادونو د دغه کانفرنس د بحث وړ یوه موضوع د افغانستان لپاره د لومړیتوبونو ټاکل دي. دویمه مسله دا چې د بیلابیلو هیوادونو شپږ کاري ډلې په افغانستان پورې پر تړلو څو مسایلو کار کوي چې په هغو کې د مخدره موادو او قاچاق پر وړاندې مبارزه، د بیړنیو حالاتو مدیریت او د امن ټینګښت شامل دي. دا ډلې وروسته خپل راپور وړاندې کوي. په دې کانفرنس کې به د افغانستان پر امنیتي او پرمختیایي مسایلو هم بحث کیږي چې زما په نظر اجنډا یې هر اړخیزه ده. سرتاج عزیز زیاته کړه د کانفرنس په څنډه کې به د افغانستان د سولې د خبرو پر بیا پیل هم بحث کیږي. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وویل د افغانستان په ګډون 2.5 هیوادونو ته په دې کانفرنس کې د ګډون بلنه ورکړل شوې ده. سرتاج عزیز تمه وښوده چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی به هم په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. موږ تمه لرو چې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی او د بهرنیو چارو وزیر به په دې کانفرنس کې برخه واخلي. ټاکل شوی د نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او عالی رتبه هیئتونو تر څنګ د چین، ایران، ترکیه او هندوستان د بهرنیو چارو وزیران هم اسلام آباد ته راسي او موږ ورته په تمه یو. که څه هم افغانستان تر اوسه په رسمي ډول په دغه کانفرنس کې د ولسمشر محمد اشرف غنی ګډون نه دی تایید کړی، خو د افغان حکومت یوې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل سي، ازادي راډیو ته ویلي چې ولسمشر شایي په دغه کانفرنس کې برخه واخلي. افغان ولسمشر تیره دوشنبه په پاریس کې د اقلیمي بدلون په اړه د کانفرنس په څنډه کې د پاکستان له صدر اعظم نواز شریف سره وکتل. راپورونه وایي د پاکستان صدر اعظم له افغان ولسمشر څخه غوښتنه کړې چې د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس له ده سره په ګډه پرانیزي. د آسیا د زړو هیوادونو کانفرنس یا د استنبول د بهیر په نامه د غونډو دغه لړۍ په 2011 میلادي کال کې د افغانستان د حالاتو په اړه د تفاهم د زیاتېدو په هدف پیل سوه. د 2014 میلادي کال غونډه په چین کې جوړه سوې وه چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پکې برخه درلوده.
د اسلام آباد په اسلام آباد کې د راروانې نهې او شروع په ورځ کې دونکې د ایشیا زړه هیوادونو کانفرنس چې په کې به زیاتره د افغانستان په امنیت او مسلو باندې خبرې کیږي په اړه یې په اسلام آباد کې پرون وزیر اعظم نواز شریف د اعلی پوځي او سیاسي چارواکو سره ملاقاتونه کړي دي او په دغه موضوع او د دغه کانفرنس په هلو ځلو ورسره خبرې کړي دي چې په اړه یې تفصیل زموږ همکار زبی مومن راکوي.
د پاکستان حکومت په پایتخت اسلام آباد کې د افغانستان په اړه کېدونکې د استنبول پروسې آسیا زړه کانفرنس لپاره چمتووالی نیولی دی. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوې د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه په اسلام آباد کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه دوه ورځنی کانفرنس جوړ شي او تمه ده چې شاوخوا د نوي هیوادونو استازي به پکې ګډون وکړي. د پاکستان د دولتي تلویزیون د راپور له مخې د هیواد صدر اعظم نواز شریف د شنبه پر ورځ په اسلام آباد کې د هیواد له جګپوړو سیاسي او پوځي چارواکو سره د دغه کانفرنس چمتووالی، ایجنډا او په یو شمېر نورو کورنیو او سیمه ییزو مسایلو خبرې وکړې. پاکستاني چارواکي وایي چې په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره یو شمېر هیوادونو او ادارو ته بلنه ورکړې چې تر دې دمه ورته د چین، تاجکستان، قرغیزستان، ایران او افغانستان چارواکو د ګډون پخلی کړی دی. ټاکل شوی چې د آسیا زړه کانفرنس پرانستل به افغان ولسمشر اشرف غنی او صدر اعظم نواز شریف وکړي. که اوس هم پاکستاني چارواکي لا تر دې دمه د افغان ولسمشر د ورتلو په اړه سندي ویلي، خو افغان چارواکي بیا وایي چې ښایي افغان ولسمشر په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته لاړ شي. تمه ده چې د آسیا زړه په دوه ورځني کانفرنس کې به د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په ګډون په یو شمېر نور مسایلو خبرې وشي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت پلان قاضي خلیل الله د کانفرنس د ایجنډا په اړه وایي، د دې غونډې اصل ایجنډا سیمه ییز تعلقات ښه کول او رابطې زیاتول دي. د آسیا زړه کانفرنس مقصد د افغانستان او ګاونډي هیوادونو ترمنځ ترهګري، نشه یي توکي، غربت او بنسټپالنې په شان د شریکو خطرو د مخنیوي په لړ کې د همغږۍ زیاتول دي. له بلې خوا د پاکستاني رسنیو د راپورونو له مخې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیره سسما سوراج به هم ښایي په دغه کانفرنس کې د ګډون لپاره د دسمبر په اتمه اسلام آباد ته راشي، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت لا تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي. د یادونې وړ ده چې دا په افغانستان کې د امنیت او د آسیایي هیوادونو ترمنځ د همکاریو د ډیرېدو په تړاو پنځم کانفرنس دی.
مشال راډیو، ستاسو په خوښه، ستاسو په ژبه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږیږئ. په پاکستان کې د بلدیاتي انتخاباتو دریمه او اخیری مرحله پرون سر ته رسیدلې ده چې پکې د پنجاب په ځینو برخو کې او د راز د کراچۍ په ځینو ضلعو کې انتخابات تر سره شوې دي. په کراچۍ کې متحده قومي مومنټ د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په اول نمبر دی، او د راز په پنجاب کې مسلم لیگ نواز ګوند د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په اول نمبر. یو شی به وړاندې را سره د اسلام آباد نخبل خبریال ریاض مساخیل په دې حق له حال شریک کړم.
دریمه او اخیری مرحله وا د بلدیتی وټونو سلسله کې او پدې کې د پنده ملتان بهاولپور په ګډون د پنجاب چې کمې 12 پاتې ضلع په هغه کې وټونو شو په دغه وټونو کې تر اوسه پورې چې کمې غیر ختمي او غیر سرکاري نتیجې راغلي د هغه تر مخه مسلم لیگ نواز د لږه مده نو هغه د ټول نه بر روانه ده د دوی سو تقریبا چې کم اوسه پورې ټولې چوکې دي د پنجاب نو هغه 2500 پورې جوړیږي چې پکې د 300 خوښه نتیجې راغلی دی او په دې کې د مسلم لیگ نواز دلی 900 او سلیری چوکې اغه دی ګټلې دي د غرنګ وپسې په دویم نمبر باندې آزاد امیدواران دي د پنجاب چې 900 او 300 چوکې ګټلې دي پاکستان تحریک انصاف بیا په دریم نمبر راځي اغه 200 او 300 چوکې ګټلې دي خدا تر دې وخت پورې غیر سرکاري او غیر خدمي نتیجې دي د غرنګ بیا د پنجاب په مختلفو علاقو کې جنگ جګړې هم شوې دي والټا کول بګه هم شوې دي خصوصا په دې کې چې کوم د ذکر وړ پیښه نو هغه د پنجاب چې کوم پخوانی وزیر قانون راجا بشارت داغه خورې په دډزو په یو پیښه کې وجل شوې ده چې کله د دوو سیاسي جماعتونو د پلویانو ترمنځ د پندې په یو پولیس سټېشن باندې جګړه شو دا غیر رسټو پکې ډزې وشوې پولیسو په دغه تور کې ځنې کسان نیولې هم دي او وسلې هم برامت کړې ده د دې تر څنګ په شګرګړ کې هم جګړه شوې دي هغه کې 15 تنه جو بل شوې دي په راجنپور کې روجان کې ملتان او بهاولپور کې د غرنګ نور سیمو کې هم جنگ جګړه شوې دي چې پکې یو شمېر خلک جو بل دي ور سره بیا پولیسو په مختلف قسمه مقدمو کې لکه هغه کې اجالي وټونه کاست کول دي هغه کې جګړې دي هوائي ډزې دي وسله ګرځول دي کی تقریبا شلو پورې مقدمه درج کړی دي او د غرنګ و دې کسان نیولې شوې دي د الیکشن کمیشن چې کوم اوس پورې اطلاعات راغلي او د غی چې کوم بیانات مخه تراغلي دي هغه دا اوټونه چې کوم دینو دای ډېر تسلی بخش ګرځولې دي او د غرنګ دی وی چې ټوټل دي تا د سند او د پنجاب په دوانو علاقو باندې دوانو طرفونو نه یو سل 15 شکایتونه تر لاسه شوې دي چې پکې یو سل او درې سل وېخدا د پنجاب د مختلفو علاقو نه راغلي دي او غرنګ به دی چې کوم پدی وټونو باندې اوسه پورې خرج شوې دي اوسونه خلک وټونه چولې هغه فهرست هم جاری کړی دی چې په مرحلو کې د 8 کروڑو نه زیات خلک وټونه واچول او پدی 3 ارب او 8 کروڑ خوښه 2 روپے خرچ راغلی دی
هلته د کراچۍ پښپګو ځلو کې هم د بلدیاتي انتخاباتو دریم او اخیری پړاو سره رسیدل چې پکې د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو تر مخه متحده قامي مومنت بریا تر لاسه کړی دی په د هکله تفصیل د کراچۍ نظم خبريال محمد عمران راکوي
د خالی پروس شوی بلدیاتی ټاکنو کې د پاکستان د ټاکنو د کمیشن الیکشن کمیشن اف پاکستان تر مخه 250 ویخت یونین کونسل باندې د 5400 او 3000 کاندیدانو ترمنځ مقابله وشو چې پکې د غیر حتمی او غیر سرکاري نتیجو تر مخه په شاوخوا 15% سوکو باندې متحده قامي مومنت ته بری تر لاسه دی د پاکستان سرکاري ټي وي تر مخه د ضلع حکومت لپاره شو ټاکنو کې 2900 کو کې متحده قامي مومنت د سلو نزيات سوکو باندې د غیر حتمی غیر سرکاري نتیجو تر مخه بری تر لاسه کړي په دویم نمبر د پاکستان پیپلز پارټي ګوند په دریم جماعت اسلامي او په سلورم پاکستان تحریک انصاف ګوند د کراچۍ په پښتون مشته سیمو کې د قام پرسته ګوندونو کاندیدان زیاتره د ناکامۍ سره مخ شوي ولی پښتونخوا ملي عوامي ګوند وایي چې د هغه یو کونسلر د کراچۍ قصبي سیمه نا کامیاب شوه د عوامي نېشنل پارټي مشران وایي چې در دې دمه د هغه سلور کاندیدان د یونین کونسل د چیرمن په سوکو او یو شمیر د کونسلرانو په سوکو بریالي شوي بلړخت د ټاکنو پر مهال د سیاسي کارکونکو ترمنځ ځنخاتو کې لکتر لګلس کسان جوبل شوې دي د سر سره تا کسان په غیر قانوني توګه پولینګ سټېشن ته ننوتلو او دروغ ویلو په تور کې د یوې میاشتې لپاره جیل ته لګلې شوې دي د ټاکنو پر ورځ د متحده قامي مومنت مشر او د قامي سملای غړي ډاکټر فاروق ستار خبريالانو سره د خبرو په وخت ویل چې په اوه یونین کونسلو کې د هغوی د کارکونکو سره زور زیاتې شوې دي
سات یو سیزن وہاں تقریبا سب جگہ ہمارے پولنگ ایجنٹس کو
وہ یونین کونسل دی په دغه ټولو ځایونو کې زمونږ د پولنگ ایجنټانو سره زیاتې شوه د پولنگ سټیشن نو وستل شوی او د خپل خو خیرای ورکړې شوی دی هم دې ته ټګي وایي مونږ وایو او ثبوتونه هم وړاندې کوو
جہاں ثبوت او شواهد پیش کړم بتا رہے ہیں
بلخوا په شریکا پټاکنو کې برخا خستون کې جماعت اسلامي او تحریک انصاف هم تور لګولې چې پټاکنو کې درغلی شوی او غوښتنې کړې چې د سند صوبې د ټاکنو د کمیشن مشر دی لخپلې څوکۍ څخه استعفا ورکړي د یاد وړ ده چې د جماعت اسلامي کراچۍ امیر حافظ نعیم الرحمن د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ صدر علي زيدي او د پاکستان پیپلز ګوند د کراچۍ ډیویژن صدر نجمی عالم په دې ټاکنو کې لناکامۍ سره مخ شوی د ضلع حکومت جوړولو لپاره متحده قامی مومنټ ته د 115 نشستونو ضرورت دی. مطبوعاتي راپورونه وایي چې هغوی د دې نه زیاتو څوکو باندې بریالي شوي او امکان دی چې د ایم کیو ایم وسیم اختر به د کراچۍ نوی مشر یا میئر جوړ شي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو ده.
په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې یو شمېر تعلیمي ادارې وسلوالو ړنګې کړې دي چې د استادانو او زده کوونکو په وینا لا تر اوسه حکومت بیان نه دی جوړ کړی. د دغه سکولونو استادان او ماشومان ګیله کوي چې د دوی د سکولونو بیا جوړولو ته توجه نه ورکول کیږي. په دې موضوع زمونږ همکاري انیس اجمل د سیړونکو سره خبرې کړې دي. راځي چې ورته وښیو.
په داسې حال کې چې د ډیسمبر په 14مه نیټه د پیښور په آرمی پبلک سکول د بریده یو کال پوره کیږي. په دې وروستیو ورځو کې د پاکستان پوسټ مشر په یاد پیښه کې ککړو سلورو کسانو ته د پانسي ورکولو حکم ورکړو. د خیبر پښتونخوا حکومت پریکړه کړې ده چې د 14 دسمبر په یاد کې به مختلفې دستوري کوي. پر آرمی پبلک سکول سربیره په دې وروستیو کې په خیبر پښتونخوا قبایلي سیمو کې نورې یو شمېر تعلیمي ادارې هم وسلوالو ړنګې کړې دي. د کوسی مومند ایجنسی په شیرانو کلی کې یو سکول 15 کال وړاندې وسلوالو ړنګ کړی دی. د یاد سکول یو استاد وایي چې په دغه سکول کې شاوخوا 70 زده کوونکي دا مهال د تش اسمان لاندې زده کړې کوي او په سکول کې د زده کوونکو شمېره د پخوا په پرتله ډېره کمه شوې ده.
گورنمنٹ یو داسې کس نه راغلی چې یاره تاسو له کورسۍ لګي چې کورسۍ درکو ټاټ لګي یا چاک لګي. دا زمونږ بورډ به تاسو لیدی چې ما په دې کم په زور زورونو خط کوو که نه نو ګوتې پې ماتې شي. خو مونږ تر اوسه پورې چا دا آپر نه دی کړی چې ستاسو دپاره دا شی شته یا نشته او نه یې راکړی دی. سیکرټریټ نه راواله ایجوکیشن د پاټا پورې دا ټول په دې لار تېرېږي ویني مونږ ویني ښه چې دا استادان داسې ناست دي. تاسو دا کورسۍ زمونږ ولیدي دا مونږ په خپله په بوڼ باندې بوڼلی دي که نه.
دا سه پختنی راپورته کیږي چې د پاکستان حکومت آیا د آرمی پبلک سکول په سیر د نورو رنگل شو سکول لپاره هم ګامونه پورته کړی دي او کنه. کارپوه عائشہ صدیقہ وایي دا په پاکستان کې یو روایت پاتې شوی دی چې سیاست سواک لرونکو کسانو مسئلو ته تر عام وګړو زیات پام کیږي. هغه تعلیمی ادارې چې پکې د پوځیانو بچی سبق وایي او پرې حمله وشي نو دا خو په پاکستان کې یوه عامه خبره ده چې کله په پوځ حمله وشي نو بیا خو هغوی جواب هم ډېر بد ورکوي او ځکه هم هغوی پر نورو تعلیمي ادارو د حملو وروسته هغه سیره د عمل نه دی ښودلی لکه څنګه چې د آرمی پبلک سکول په اړه خود. خو دا هم یو خبره ده که چېرته پوځ د آرمی پبلک سکول برید جدي اخیستی دی او نورو تعلیمي ادارو ته پام نه دی کړی نو تر اوسه خو د آرمی پبلک سکول زیاتره ماشومانو ته هم انصاف نه دی ترلاسه شوی. حکومت چاته سزاګانې ورکړې او پلټنې څومره رښتیا دي هیڅ څرګنده نه ده. کارپو خادم حسین بیا وایي که څه هم د آرمی پبلک سکول د پیښې وروسته د وسلوالو پر ضد د حکومت رد عمل د تیرو وختونو نه جلا و خو د پلټنو د یو سم رپورټ نه په ډاګه کولو له وجې اوس هم د دې رد عمل د شفافیت په اړه ډېرې پوښتنې پر ځای پرتې دي.
فوج دا علاقہ باندې تیریدل یا پاغا علاقہ کی کم ځای کی چې دا سکول دی نو هغه دی فوج احوال کې دی یا د فوج علاقہ دا نو دا شان دروازه یې خپنیغه ورتل او دا سی قتل عام کول دی یو ډیر لوی یرم پیدا کړ. تو خلا تر اوسه پورې د دې انکوائری رپورت نه راغله. دوی دا چې کوم ماشومان مړ شوي دي او هغه سیویل دي هغه فوج سره تعلق نه ساتي. دا غي مور پلار لا تر اوسه پورې دی نه مطمئن نه دي د ټول عمل نه دي مطمئن چې څنګه وشو او په کومه طریقه وشو څنګه مخې ته راغلل او څنګه د هغې د علاج معالجې خبره شوه یا هغې ته د سهولتونو ورکولو خبره شوه. چونکې ډېر خلکو داسې تصور کوله چې تیر شوي کوم ماضي کې پالیسۍ د فوج پاتې شوې دي شاید چې دغه قسمه حملې ایخ په نیغه د هغې دغه حملې د هغه ایخ په نیغه نتیجه ده. د هغې د وجې نه یو ډېر لوی فشار سره فوج مخ شه حکومت مخشو او سیاسی ګوندونو مخشو.
د وسلوالو لخوا د رنګل شو سکولونو د استادانو او د زده کوونکو د مشکلاتو په اړه مو له حکومتي چارواکو سره د خبرو کولو ډیره هڅه وکړه خو بریالي نه شو. د تیرې یوې لسیزې راهیسې په فاټا او خیبر پښتونخوا کې وسلوالو په سلګونه سرکاري سکولونه په بمونو الوزولي چې ګڼ شمېر یې لا تر اوسه هم اغسې پراته دي او ماشومان یې له زده کړو بې برخې دي.
د انیس اجمل ریپورت موریده پرون یعنی د خالی پورز په مومند جنسی کې د هلال احمر تنظیم د سوری لاندې د رضاکارو د عالمی ورځ په مناسبت سره یو دستور وشو چې پکې د رضاکارو خدمات واستایل شو. په مومند جنسی کې د یاد تنظیم د رضاکارو شمیر د 800 نه زیات دی. شینواز ترکزای مو په نور حال خبروي.
ونډه کې وویل شو چې هلال احمر پاکستان د پاکستان د اساسي قانون د لاندې جوړ سازمان دی چې په هر سیمه کې خپل رضاکاران لري. په محمد ایجنسی کې د هلال احمر پاکستان رضاکارو تر دې د کوم رقم خدمات وړاندې کړي. وسیم خان چې یو رضاکار دی وای
مومنز فوټ فیسټیوال چې هغه کې من خپل ریسپانس ورکړی د سی پر سایکل ریس کې د سی مختلف آبتونو کې من خپل ریسپانس ورکړی. زلزلہ چې کومه تیر راغلی او پاغه کې من د سی سیلاب راشي یا نور څه اکسیډنٹ وشي هغه په موقع باندې من اوس خپل خلف کړی.
د سری سپوږمۍ د دې سازمان سره په محمد ایجنسی کې استادان ډاکټران ډرایوران او بیلابل هنر لرونکو رضاکار هم شته دي. د صحت محکمې سره تړاو لرونکو یو رضاکار اختیار ګل وای
نو فرسٹ ایڈ ډیر زیات راځي او پای کې کوم د اسلنګز من کړی دی هغه کې موږ اصل خلکو خو مات شي ته چولې دي. دا نه علاوه کوم ماينز راغلي دي او کوم دغه سي اکسیډنٹ شي دي پای کې کوم ځکه کوم د فرسٹ ایڈ ضرورت راغلي در ما خپل باندې هغه تزان رسول دي او ولنټیر لږ کوم دی هغه خدمت ما کړی دي تر اوسه پورې.
یو بل رضاکار ابو زر خان چې په تیر زلزلہ کې خدمات وړاندې کړي وای ویل
پدی کې پدی سابو ایریا کې یو کیسه یو ماشوم او رکشه و د خپل کور نه چې الته لوکل کا سره کانټیکو کو او چې کانټیکو مو سره کو دا غي نه پسغه پوي او هغه من خپل کور ته رسول و. په غلنې کې یو سمو د مخ کې د اکسیډنټ شو پای کې یو ماشوم چې ډیر سیریس زخمي هغه من غلنې هسپتال ته وړو. غلنې هسپتال نه بیا من پېښور الهارښت بولیو.
په محمد جنسی کې د 800 نه زیات رضاکار دي چې ځان له د سریس پوګمای د سازمان سره تړل شوی دي او خدمات ورکوي. ایجنسی سیکریټری هلال احمر پاکستان محمد جنسی په خان مومن وای
مومن دو کې بزره صافو الینګار سیمه شیخ بابا او د سی پپندلې کې دانش کول تمانځي د ویزه دا یاد کوم چې تل د ټیمونه لاړ ورسېدل او دوی ایوندا چې نه صرف د ورځې کار کړي بلکې د شپې نا وخته پورې د نه خلصو بجو پورې دوی واپس راغلي. نو دا رضاکار دلته ډیر اهم کردار ادا کوي او هم دغه سلسله کې منګ نن چې کوم د دلته دا پروګرام را جوړ کړي دي منګ دا غوړو چې را منګ د خپل رضاکار دوی انکرج کو چې را دوی مخ کې راشي او نورم د سی خخ کارونه
او نن ډیرو هغه رضاکارو ته چې په بیلابیل وختونو کې ښه خدمات وړاندې کړي ورته تعریفي سندونه ورکړې شو. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
هلته د افغانستان په خوست ولایت کې هم د دسمبر 15 نیټه د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په توګه ونمانځل شو. په دې اړه جوړې شوې غونډه کې یو شمېر ګډونوالو ویل چې رضاکارانه هلې ځلې له پخوا راهیسې په پښتنو کې دود دی او د پښتنو په کلو بانډو کې زیاتره درانه کارونه د رضاکارو لخوا سرته رسیږي. نجیب الله الوخیل یې تفصیل درکوي.
د خوست مدني فعالان او رضاکاران وایي چې له پخوا نه رضاکاره کارونه په پښتنو کې دود دي او له دې لارې په کلیو او بانډو کې مهم او درانه کارونه سرته رسیږي. دوی یاد څرګندونې د شنبه په ورځ په خوست کې د رضاکارانو د نړیوالې ورځې په لمانځ غونډه کې وکړې. مدني فعال سپین روان نورزی وایي چې رضاکارو په ټولنه کې د پوهنې د کچې د لوړولو او خلکو ته د کسب د ورزده کولو لپاره هم د یادونې وړ کارونه ترسره کړي دي. نوموړي د شلمې زیږیدیزې پیړۍ په پیل کې د پاشا خان لخوا د یو شمېر رضاکارو د ګروپونو ایجاد او په پښتنو کې د پوهې او کسب په خورولو کې د دې ډلو ارزښت ته اشاره وکړه.
رضاکاري د پښتنو د دود یوه برخه ده. د شلمې پیړۍ په سر کې کله چې پاشا خان وغوښتل چې پښتانه له ستونزو او بدبختۍ وژغوري نو د رضاکارانه کارونه شروع کړل. د پښتونخوا تقریبا په 1500 کلو کې 3 لکه رضاکاران وروزل. دې رضاکارانو به وخت په وخت د هغو ماشومانو ته به زده کړې ورکولې، لویانو ته به حرفوي زده کړې ورکولې.
په خوست کې د واکسینو د پروګرام مشر ډاکټر نجیب رحمان وایي چې دوی خواوشا 2000 رضاکاران ګمارلي چې له یوې خوا د واکسینو په کمپاینونو کې برخه اخلي او په کلیو کې سراپا ناروغانو ته یو شمېر دوا درمل ویشي. بل لوري ته د ځینو وژونکو ناروغیو په اړه هم خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي.
تقریبا د 2000 څخه زیات رضاکاران لرو. خلک واکسینو ته رابولي نو دوی په دوامداره ډول باندې هغه فرزند ایډز په برخه کې ده، هغه کدي ګوزن په برخه کې ده، هغه کدي سینو بغل په برخه کې ده، هغه مثلا د هپاتایټس بی اتور جړي په برخه کې دي دوی د هر ناروغي لپاره ټولنې ته په دوامدار ډول باندې پیغامونه ورکوي.
د اسد الله فروتن په نوم یو ځوان چې لډی ریمودي خپل خلکو ته پر ازاکارو کارونو بوختي وای چې هر ورځ باندې ځانیالګي وبوي ماشومان ته زده کړ ورکوي او پر ازاکارو کارونو کې د ځوانانو د پراخه ګډون لپاره عامه پوهاوی کوي.
زه د رضاکار په صفت هر ورځ شلو نیالګیو ته اوبه ورکوم، ډېر شو ماشومانو ته هر مازدیګر درس ورکوم، هغې سره په څنګ څنګ کې ځوانانو ته چې هر چا سره ووړم د رضاکارو کورونو لپاره عامه پوهاوی کوم.
یاد دې وي له 2 کالونو راهیسې د دې لپاره چې د نړۍ په وروسته پاتې ټولنو او هیوادونو کې رضاکاران د غریبو او بېوزلو خلکو سره مرستو ته وهڅول شي، د ملګرو ملتونو لخوا د رضاکارو نړیواله ورځ لمانځل کیږي. سږ کال په خوست کې د رضاکارانو نړیواله ورځ د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست لخوا ولمانځل شوه.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږ یې په پښتونخوا کې د ورځې 9:30 شوې. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډې زورو.
په پاکستان کې چارواکي وایي په اسلام آباد کې د افغانستان پړه کیدونکو د استنبول بهر د ایشیا سره کانفرنس کې به د افغانستان د امنیت سربیره په مهمو مسلو خبرې کیږي. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پر ناوخته مشال ریډیو ته ویلي په دې غونډه کې د ګډون لپاره 2 هیوادونو ته بدلنه ورکړل شوي او تمه ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی به هم په دې کانفرنس کې برخه واخلي. د پاکستان حکومت وایي که کابل د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته لیوالتیا وښیي، اسلام آباد یې همکاري ته تیار دی. په بهرنیو امنیتي چارو کې د پاکستان وزیر اعظم سلاکار سرتاج عزیز پرون ویلي د وسلوالو طالبانو په ډله کې موجود وضعیت ته په پام سره د سولې د خبرو بیا پیل به اسانه کار نه وي، خو که افغانستان لیوالتیا ولري پاکستان ورته زمینه برابرولی شي. طالبانو یو اډیو پیغام خپور کړی چې وایي دا د یادې ډلې ملا اختر محمد منصور دی او په پاکستان کې داغه د سخت ژبل کېدو یا وژل کېدو د خبرونو وروستو ثابتوي چې ملا اختر منصور ژوندی دی. که څه هم دا لا تر اوسه څرګنده نه ده چې دا اډیو پیغام هم پر رښتیا د ملا منصور دی، خو د رپورټونو له مخې د طالبانو ځینو لوړپوړو غړو ویلي دي چې دا غږ د ملا منصور آواز ته ورته دی. دا غیر سرکاري نتیجو تر مخه په کراچۍ کې په شوو بلدیاتي ټاکنو کې متحده قومي مومنت ګون او په پنجاب کې مسلم لیگ نون ګون تر ټولو مخکې دي. نن په ارمینیا کې خلک داغه حکومت په لور وړاندیز لپاره رایه چوي چې تر مخه به په هیواد کې صدارتي حکومت په پارلماني حکومت بدل شي. او د چار جمهوریت په مارکیټ کې 3 ځانمل ګبریدونو په نتیجه کې لږ تر لږه 30 کسان وژل شوي او شاوخوا 90 تنه نور زخمیان شوي دي.
انیس اجمل درته د دې غړې د خبرونو لنډیز وړاندې کړ او اوس په مخکړی چې پاکستان کې کورنی اخبارونو په کوم موضوعاتو لیکنې کړې دي. اسلام آباد کې زمون خبريال احمد الله د زنو اداریو مهم ټکی راغونډ کړی، راځي چې په غاړې واورو.
دنیا ورځپاڼه په خپل اداري کې لیکي چې د خزانه وفاقي وزیر سېنټر اساق ډار د ډالر په زیاتیدونکو نرخ د نوټس په خستو ویلي دي چې د روپۍ په قدر کې د مصنوعي کمی کونکو پر ضد به ګامونه پورته کولای شي او دا چې مرکزی بانک د منفي سرګرمیانې ودرولو لپاره کوششونه وکړي. ورځپاڼه لیکي چې د حکومت لخوا دا دعوی کیږي چې معیشت کې یې بهتري راغلې ده او معاشي استحکام یې ترلاسه کړی دی، خو اصل حقیقت دا دی چې د حکومت د ضرورت د امروزه شیانو په نرخونو تاجرانو د اولس د سہولت ادارو او په صرافانو هیڅ کنټرول نشته. د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه په غیر د سوجې نه زیات شي. د پټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې د لګي شانتي اضافه لوجې قیمتونه او کرایانه ډېر زیات شي، خو تر اوسه حکومت تاجران د منافخوري نه اون درول. ورسپان لیکي چې د حکومت کمزوري او نا اهلی د دین هم په ډاګه کیږي چې د ډالر نرخ ټاکنه کرنسي بدلون کې صرافان کوي. ډالر نرخ یې د 102 روپو نه 108 روپو ته ورسو، خو حکومت یې په ودرولو کې ناکام ده. حکومت لا پکار دی چې دې لړکی کوټلی ګامونه پورته کړي او د ډالر په نرخ کې د مصنوعي اضافه په فوري توګه ودروي. ایکسپریس ورسپانه په خپل اداري کې لیکي چې د پاکستان چیف جسټس جسټس سهیر انور جمالی ویلي دي چې د قانون شوبې سره تړل شوی خلکو د ځمواري جوړیږي چې په ذاتی او پېښورانه توګه د دیانتداري او اهلیت مظاهره وکړي. ورسپانه لیکي چې دې کې هیڅ شک نشته چې ریاستي ادارې او خصوصا انتظامیه کده اولس د ود لپاره کار وکړي، نو ډېر زیاتې سختی مسئلے بے حل شی د ریاست کار د مختلف و طبقو ترمنځ معاشی اواله پیدا کول او دا برقرار ساتل دی ورسپانلی کی ک ریاست د طبقو ترمنځ کشمکش ختمولو کی کامیاب شی نو په عدالتونو مور سره بوج هم کم شی نو د چیف جسټس په خبرو ریاستی ادارو ل توجه ورکول پکار دی جنگ ورسپانې هم په دې موضوع خپل اداري لیکلی دا ورسپانلی کی چې چیف جسټس په ملک کې د قانون د بالادستۍ خراب صورتحال غټه وجه د قانون نه ناپوهی وګرځوله او وی ویل چې ابتدایي جماعتون نه د اولس د حقونو او فرایز نه متعلق د قانون بنیادی خبرې په نصاب کې شامل کړي شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی ایکسپریس ټریبیون له یورپي هیوادونو د استل کېدونکو وګړو په اړه یوه اداري لیکلې وای. پاکستانی چارواکي له یورپ نه استل شوي هغه کسان بیرته نه قبلوي چې کاغذونو کې د پاکستان شهریت ثابت نه وي. بل پلو رویټرز خبري ایجنسی په یو ریپورت کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې ریپورتونو په اړه لیکنه خپره کړې ده. د دې دواړو لیکنو مهم ټکي د بوریوال کاکړ نه اورو.
دی ایکسپریس ټریبیون په اداریه کې راغلی چې له اروپایي هیوادونو پاکستان ته د لیږل کېدونکو مبینه غیر قانوني کډوالو مسله لا پسې پیچل شوې ده. اداریه لیکي چې د ډسمبر پر درېمې نیټه یو الوتکې هغه 940 مبینه غیر قانوني کډوال اسلام آباد ته ستانه کړل چې له یونان، آسټریا او بلغاریا څخه ایستل شوی و. په دې 940 کې یوازې د 19 کسانو اسناد سم ګرځول شوي او نورو ته د دې اجازه نه ورکړل شوي چې په پاکستان کې پاتې شي. اداریه لیکي چې د دې 10 کسانو د نه منل کېدو لامل دا و چې د هغوی اسناد په هغه پیمانه نه و پوره کوم چې پاکستانیو چارواکو ورته یې شیده. د ادارې په لیکنه د یونان، آسټریا او بلغاریا د سفارتکارانو پر خواستونو سربیره دا کسان او الوتکه له پاکستانه پر بیرته وتلو مجبور سو. پاکستانی چارواکي وایي چې پاکستان ته لیږل کېدونکي کسان په غیر قانوني توګه له اروپایي هیوادونو څخه ایستل کېږي. ادارې لیکي چې د یو اټکل له مخې شاوخوا 50,000 پاکستانی وګړي هر کال په غیر قانوني توګه اروپایي هیوادونو ته ننوځي. اروپایي چارواکي وایي دوی چې کوم کسان بیرته پاکستان ته لیږلي او یا یې لیږي له هغوی سره پاکستانی اسناد وي. د ایکسپریس ټریبیون لیکي یو اونۍ وړاندې داسې ښکارېده چې ګواکې دا مسله هواره شوې ده خو اوس بیرته داسې نه برېشي. د ورځپاڼې په لیکنه دا مسله باید په لنډ وخت او جدي توګه هواره کړل شي. بل پلو رویټرز خبري اژانس د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې ریپورټونو په اړه په یو لیکنه کې بحث کړی دی. اژانس لیکي چې د طالبانو د نوي ټاکل شوي مشر ملا اختر محمد منصور د مړینې په اړه غیر یقیني صورتحال لا پسې پیچل شوی دی. اژانس د یو شمیر طالب سرچینو له خولې لیکي چې ملا اختر محمد منصور کوټې ته نږدې د یو طالب مشر په کور کې په ډزو سخت ژوبل شوی او یا هم وژل شوی دی. اژانس د نوم له ورکولو پرته د طالبانو د یو مشر له خولې لیکلي چې ملا منصور د زخمونو له کبله مړ شوی دی او پر ځای شیخ هیبت الله اخونزاده ټاکل شوی دی کوم چې د ده له دوو مرستیالانو څخه یو دی. د طالبانو ویاند بیا ویلي چې د ملا اختر محمد منصور د مړینې خبره د افغانستان استخباراتو خبره کړې ده او د ده په وینا ملا منصور ژوندی او روغ دی. د ملا منصور د مرګ په اړه غیر یقیني صورتحال د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل تر پوښتنې لاندې راوستی دی. د رویټرز خبري اژانس په لیکنه افغان چارواکي په دې اړه ډیر محتاط دي چې په طالبانو کې راغلي اختلافات به اخیر څه پایلې ولري.
د سولې پر لور
یو ناڅاپه درزو شو په بس دغه مړی مراد ده وسه مال ته دومره پراته دي
هر طرح کرے بدرنگ ہے سکدا چی دا غمین لجوان دا سر نست دا
غلط فہمی دا چی پا گولو بانی با نظریہ سوچ و فکر چکن دے ختمی گی
مگا خیند دے امین دی نور نگواری چی مور پو بیگنا زامنو کتابو تونو تید کینی تونو تخپل پلاو غوڑای چی نور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو ل مشال ریډیو ووري.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږی د سولې په لور خبرونه درته هم په لګ وخت کې وړاندې کوو. خدای نه وړاندې یو ریپورت ته ورزو. رويټرز خبری ایجنسی د پاکستان د سټیټ بانک د گورنر لخوا وای د پاکستان حکومت ته پکار دی چې د کاشغر غوادر اقتصادي لارې منصوبه شفاف کړي او دغه تفصيلات په ډاګه کړي. نو موړي ویلي تر اوسه دا معلومه نه ده چې په دې منصوبه کې د شپږ سلويخ ارب ډالرو نه علاوه قرضه او دا شان نور شامل دي. د لیکنې ځنی برخه درته زموږ همکارا انیس اټمل وړاندې کوي.
د پاکستان سٹیټ بینک مشر د جمعې پر ورځ رويټرز خبري ایجنسی ته ویلي دی باید پاکستان له چین سره د انرژي او د بنیادي جوړښت په برخه کې د کړي معاهده د جزئیاتو په اړه نورم د شفافیت نه کار واخلي. د چین پاکستان اقتصادي راهداري د معاهده به د پاکستان راغورځیدونکي بنیادي ډانچه بهتر کړي او د بجلی د نورو پروژو او څنګه جوړولو سره به د بجلی بحران هم کم کړي. ایجنسی لیکي کې د کاشر گوادر اقتصادي راهداري پروژې لوجې به چین ته په گوادر بندرګاه د آزاد تجارت یو مرکز ترلاسه شي او تر بحر هند پورې به ورسیږي او دغسې تر یادې منصوبې لاندې به د نوو پاکستاني سړکونو له لارې د چین سامانونه تر اروپا او منځني ختیځ پورې رسیدو ته موقع برابرې کړي. خدای جان ستر مخه د چین پاکستان اقتصادي کوریډور جزئیات شرطونه او اقتصاد دغسې ځینې ډېرې خبرې اوس هم واضح نه دي. د پاکستان د سټیټ بینک مشر اشرف محمود رويټرز اجانس ته ویلي دي د چین پاکستان اقتصادي کوریډور منصوبه بعد نور هم شفاف کړل شي ځکه چې تر اوسه دا معلومه نه ده چې د شپږ سلويخت ارب ډالرو نه سربیره قرضه او دغه سي نور هر څومره دي. پاکستان د خپل پیسو پر لیک د کنټرول لپاره په مسلسله توګه هڅه کوي ځکه چې حکومت په مالدار او ځواکمنو ټیکس لګولو کې زړه نازړه دي. اشانسلی کی پدا هواد کی پزنګړی توګه د تیلو قیمتونو په عمومي توګه د شیانو قیمتونو غرزیدو لوجه گرانی تر 2.3% پورې راټیټه شوې ده. د پاکستان د سٹیټ بینک مشر اشرف محمود رويټرز تا ویلي دي سخت کال د پاکستان اقتصاد 4.2% زیات شوی دی چې پکې د تیر کال په نسبت لږه بهتري راغلې ده. نوموړي زیاته کړې هیواد هیله لري چې راتلونکي کال به د پاکستان اقتصاد د 4.5% نه تر 500% پورې زیات شي. خو د اجانس تر مخه اوس هم ځینې مسئلې د پاکستان لپاره مشکلات جوړوي چې پکې پاموزه توګه د بجلی بندیدل او امنیتي ستونزې شاملې دي. د سٹیټ بینک مشر ویلی دی چې د پاکستان د مسئلو اوږد مهاله حل د برآمدادو نیغ په نیغه بهرنۍ سرمایه کاری زیاتول دي ځکه چې بغیر د دې دوو کارونو د هیواد اقتصاد په بهتره کچا ساتل ګرانه خبره ده.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو زنګړې مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی د هندستان
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ
د مشال مرکه به هم د نن ورځې په اوږدو کې درته وړاندې کوو. خو دا وخت شوه دی د مشال ریډیو د سولې په لور نننۍ خبرونه کې درته هنرونو باندې بحث کوو چې څنګه د سولې د رواجولو لپاره کار کوي. بشیر وخت د خبرونې کوربه دی چې تاسو هر ورځ د اتوار او د ګل په ورځ د مشال ریډیو نه اورېدلی شئ.
د سولې پر لور
ز بشیر غواخیم او نن د سولې پر لور خبرونه کې پر دې غږیږو چې د انزورونو جوړول یا پینټینګز او د تصویرونو اخیستل یا فوټوګرافي څنګه خلک له تشدد منی کوي. آیا د پښتنو په ټولنه کې د سولې په رواجولو او د خلکو ترمنځ په زغم زیاتولو کې مثبت کردار تر سره کول شي؟ د مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو د خلکو هنرونو په هان وای چې رسم یا انزور جوړول د اظهار وخه لاره او خلکو ته د پیغام رسولو بهترینه وسیله ده. ځینی خزینه انزورګری د خپل هنر لاره هغه څوای چې د پښتنو په ټولنه کې ورته ویل ممکن نه وي. ځینی نوري بیا د خلکو ترمنځ د خبرو اترو د زیاتولو او لدی لاره د برداشت یا زغم ډیرولو لپاره کاری. جمال شاه پختون اداکار، هنرمند، انزورگر او مجسمه جوړون کې دی چې په غنو ډرامو کې د کار کولو ترڅنګ په لزګونو پینټینګز یا په برښونو د انزورونو جوړول کړی دی. هغه د هنرکدی کالج بنیاد ایښودون کې هم دی. نوموړی د سولې پر لور خپرونې ته وویل چې له فلم، سندرې او ډرامې بیا تر انزورګرۍ پورې هر هنر د تشدد خلاف ګام دی.
هنر بنیادی مقصد مکالمه وی، کاغه ادب وی، کاغه فلم وی، کاغه موسیقی وی، کاغه لیک وی، کاغه گډا وی، کاغه پالیټیکس وی، کاغه فلسفی وی، د کم کار مقصد چې مکالمه قائمول وی، داغه زارد رزلټ په معاشري کې اکثر اداوی چې خلق یو بل تر نږدې سي او د تشدد په ځای د یو بل خبره واوري، استعماری طاقتونه سي دي یا ایکسپلوایټیو سکم فورسز دی کاغه پدا وطن کې دی، بلکې دی داغو مقصد دا دی چې خلکونه لیرې کی او پزلو کې یو ویره پیدا کی، شک پیدا کی، جلسی پیدا کی، د کمی وجه سے دا خلق سی دی انسیکیور سی دی، خپل خپل پزای هر سړی سی دی کاغه یو گروپ دی کاغه انډیویژول دی دا انسیکیور سی، هغه انسیکیورټی دی مجبور کی او دسې دغه ته سی دی ځانونه په یو ډول مطلب زیاده زیات محفوظ جوړول مطلب غواړي، کوشش دا وي او داغه په دا کوشنو کې دی دا خبره یې رکې چې بل ته څه تاوان رسیږي. نو تشدد سي دی هغه دغه یو دغه جذبه یو اظهار دی، مطلب ویره ده بنیادی طور. نو ډایلاګ سي دی هغه ویره ختموي، مطلب زه او ته چې دی یو بل سره خبره وکړو نو زیاده د پیژندګلۍ به زیاته سي، ما که څه ویره د تا نه وي هغه ویره به ختم سي. زما دا خیال دی چې هنري څه څانګې چې دي هغه دغه د ټولو بنیادی مقصد دا دی چې خلک یو بل ته نږدې راغلي.
تاسو له مشال رډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. ډیر انزورګران د مشهورو خلکو انزورونه جوړوي او لدې لارې نوم پیدا کوي، خو افغان انزورګر حمدالله ارباب یو بیل نوښت کړی دی. هغه د خپل روزمره انزورونو ترڅنګ د لګو پیژندل شوو هغو خلکو انزورونه جوړ کړي چې د ټولنې لپاره یو څه خدمت کړی وي. داغه په خبره غواړي په دې کار سره خلکو ته وښيي چې هر ښه کار باید وستایل شي. ارباب وای هنرمند د انزور لارې ناممکنه خبرې کولای شي.
هنر په حقیقت کې د اظهار کولو یا د انسان د احساساتو د بیانولو یو ذریعہ ده. ځینې وخت لکه موږ روزمره ژوند کې چې کومې خبرې کوو هغه هنري خبرې نه دي، خو کله که دې ته موږ د هنر رنګ ورکوو، مثلا په منبر باندې یو عالم کینی هغه یو خبره کوي، نو د خبرې وزن زیاتول هغه انداز هغه هنر دی چې څنګه د خلکو زړونو ته خبره کوسیږي. همدغسې د انزورګر، همدغسې د یو سندرغاړي دغه هنریت دی چې دا خبره او هغه پیغام خلکو ته رسوي. دغه صداقت او دا خبرې چې دي دا د هغه کس پورې تړلې خبره ده چې آیا هغه د ټولنې یا د خلکو یا د کوم غرض لپاره چې کار کوي هغې ته مخلص دی او که نه دی. خلک د خپلو هنرونو په برخه کې بلد شوي دي، هغې په دې اوس پوهېدلي دي چې د هنر د انزورګرۍ د لارې ولس ته د ولس د فکر د رغولو، د تشدد، د فساد او په نورو برخو کې یو پیغام رسېدلی شي او ډېر په پرم نه شکل کې، ځکه نو والته کول شته پکې نو سبل څه شته، رنګونه دي، پیغام دی او خلکې ګوري او خپل پیغام ورته رسېږي.
د سولې پر لور خبرونه اوریدونکو، ډېر انزورګران په خارونو کې د نندارتونونو په کولو او ټولنیزو مطبوعاتو لارې خپل انزورونه خلکو ته رسوي. دا کار د انټرنیټ په مرسته د ویب سایټونو او ویډیوز په مټ هم کیږي. کله وی خو انزورګری سړو انزورګرانو ته د قوت ورکړي چې خپل پیغام په کم وخت کې ډیرو خلکو ته ورسي، نو بل خواته د خزینه انزورګرانو لپاره د هغو خبرو د رسولو خو وسیله ده چې دوی په ټولنه کې د کلتوري محدودیتونو لوجه نشي کوله. د افغانستان د کندهار ملینا سلیمان پینټینګ زیاده برښونو په مرسته د انزورونو جوړول هم کوي او د دیوالونو د رسامي یا گرافیټی هنر هم تر سره کوي. هغه وایي انزورګری په سولیز توګه احتجاج او خپل حق غوښتل دي.
دا نوې نسل دی چې دا ویني چې دا بی عدالتي د حقوق نه مراعت کیږي او دی نیوز اند نیوز ځوانان ته دونه پاملرنه نه کیږي. دا یوازینی مسله دا ده چې مثلا ډېرې دی یا توپک راواخلي جنگ شو کې یا مثلا بعض مواد مخدرات دی و راواخلي و په دې شان باندې ځانخته کې. لیکن زما د نظره خپله دا هنر دا خپله یو غټه جګړه ده خپل د حق دپاره. مثلا هنر څه ته ډېر ژر کولای شي چې مثلا ته خپل حالات بیان کړي. دا نه چې یوازې ته خپل احساس بیانوي بلکې نور ځوانان هم د دې دا احساس ورته پاروي لاکښنوي او هغوی هم د خپل حق ته دروي چې یعنې خپل حق وغواړي او د دې جګړې نه لاس ایسته کړي. او یوازینی زما په نظر دا دی چې غصه هر مثلا هر انسان یو غصه په ځان کې لري، بیا خصوصا د افغانستان ځوانان دي. مثلا موږ دا حالت چې وینه دا یو غصه موږ په بدن کې زموږ په ځان کې پیدا کیږي او موږ باید دا په یو نه یو طریقې وباسو. او هنر یوازینی ډېر ښه لار ده چې ته د خپل غصه د درد ته وباسې او نور خلک هم دې ته تشویق کړي.
ملینا سلیمان زتی هغه خلک چې غواړي په ټولنه کې په زینو مسایلو سترګې پټې کی دا غوي د رابیدارولو لپاره پر دیوال د انزورونو د جوړولو هنر زکه خده چې دغه سي خلک تر ځان نشي پټولې.
یو دا دی چې حالت وګوره او بل ځای ته وګوره. مثلا د سړک باندې چې کار کوي گرافیټی دا داسې دی چې ډېر واضح او عام دی. دته ضرورت نشته چې څوک زمانه مشکات راشي کرانه سي که څوک غواړي که نه غواړي باید یې وویني ځکه چې پر دیوال دی سترګې پر لګېږي. او ډېرې موضوعات هم غوښتله چې زه پر دیوال وکړم ځکه چې هغه کسان چې نه غواړي چې دا موضوعات په باره کې خبرې وکړي وویني اما دې د موضوعات پټېدلی نه شي. مثلا حقوق د بشر دی یا مثلا د ښځو حقوق لپاره دی یا مثلا ډېری هغه رشوت او خیانت دی او مثلا ډېری هغه موضوعات چې باید خلک د دې په باره کې بحث وکړي او یو نتیجه ته ورسیږي او خپل کې. نو ځکه دا ما فکر کول چې او فکر کوم چې دا پر سړک باندې پر گرافیټی کار کول ډېر ښه لار ده. او بس مثلا ډېرې کارونه مې بیا مثلا په نمایشګاه کې دی هغه بیا هغه کسان چې مینه لري د هنر سره او دی غواړي چې راسي وویني.
اوریدونکو تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو د تعلیم او کلتور ادارې یونیسکو پر خپل ویب سایټ د ځینو هغو مشهورو نړیوالو سندرغاړو اداکارانو او انزورګرانو نوملړ یا لیست خپور کړی دی چې د دوی په وینا په نړۍ کې د خپل کار له لارې د خلکو منځ کې مکالمه زیاتوي او کوشش کوي چې د بیلابیلو انسانانو ترمنځ د همغږۍ غټ ټکی پیدا کړي. د جلال آباد یو انزورګر عبدالرب حبیبیار هم دغه شان مقصد لري. هغه له جلال آباد آسټریا یا اوتریش ته په یو درې مشتنی پروګرام کې ورغله ده او وایي غواړي د خپلې فوټوګرافي یا تصویر اخیستو له لارې په خلکو کې د افغانستان په اړه د مثبتو خبرو او بحثونو زیاتولو لپاره کار وکړي.
زه کوشش کوم چې هغه سیری هغه سیزن او خیم خلکو ته چې هغه مثبت اړخ لري یا د افغانستان یا زمونږ خلکو مثبت اړخ دنیا والو ته خو ترسو من د دنیا والو ته خو نړۍ والو ته چې من سولیس خلک یو من امن غواړو د ذهني سکون لپاره دا ډیر غټ رول لوبي په دې کې مونږ خلکو ته خیو چې دغه دومره حالات خراب نه دي، مونږ سره دې دي چې دلته جګړې دي، هر څه روان دي، مونږ بیا هم دغه هنر تم کار کوو، ادب تم کار کوو، هر څوک خپل په هغې فیلډ کې لګیا دی، خپل کوشش کوي او زیار وباسي، او دا طبعا دا مثبت ډېر مثبت رول لري دی هر چا د وګړو عام وګړو په ذهن باندې چې یو څوک لګیا دی هغې په خپل هنر کې د خپل د هنر لارې سولې ته خدمت کوي، او په ټوله کې دا هغه نړیوالو ته د افغانستان هغه ښه تصویر ښودل دی چې د خلکو په ذهنونو کې یو ډېر بد انځور جوړ شوی نن سبا د افغانانو په اړه. نو لږ تر لږه دغه انځور هم که موږ را روغ کړو، په دې باندې کار وکړو، دا هم لوی کار دی.
تاسې له مشال ریډیو د سولې پر لور خبرونه اورئ. په خابه پښتنو کې انزورګری ښه نه بلل کېدل، خلکو به انزورګر ته له دې عمله بد وایي چې په وینا یې کار کومه اقتصادي فایده نه لري، خو اوس انزورګران او په ټوله کې هنرمندان ښې پیسې او ښه نوم پیدا کوي. حمدالله ارباب وایي چې له دغه وجې او د تعلیم د کچې لوړېدو له کبله د خلکو فکر هم بدل شوی دی. هغه زیاتی خلک له جګړو ستړي دي، نو ځکه هنر د سولیزې وسیلې په توګه د خلکو ترمنځ د تعمیري بحثونو لپاره یو ښه چوکاټ او وسیله ده.
راتلونکي ښه په دې ده چې دا داسې یو ذریعه ده چې په دې کې تشدد ته هیڅ لاره نه برابرېږي، یعنې دا د یو کس د فکر د هغه د رنګونو او په یو ځان ته ځي کې ناست یو کار کول دي. نو دلته داسې څه نشته چې دلته ټوپک د تمانچه د چاخو دی او د پښتنو په اصطلاح لرګي وي اخله او جنګ جګړه ده. نه، یو کس فکر کوي د ټولنې په هکله د حالاتو باره کې هغه خپل یو برداشت کوي، هغه راځي یو چېرته کښېني او د هنر د لارې د رنګ د لارې هغه د ټولنې مخې ته ږدي او هغه پیغام خلکو ته ورکوي. بې فایده دا ده چې د یو انځور د لارې نه سلهاو خلکو ته مثلا پیغام رسېږي. نو ډېره فایده به ولري. البته پښتانه زما همېش تاکید دی چې پښتانه باید خپل اولادونه دې برخې ته وهڅوي تر څو د زده کړې کافي استعداد شته په پښتانه کې. بلې برخه کې
هم دې سره د مشال ریډیو د سولې پر لور خپرونې وخت پای ته رسیږي. تر بلې اونۍ اوریدونکو، زه بشیر ګواک در سره مخه کوم. آباد او خوشحاله اوسئ.
له پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسف.
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
دندې د سیمې امنیتی ستونزې،
د پاکستان او هند ترمنځ سب د کنټرول په
کرښه، اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري حل ځلې.
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدل شوی.
هر ورځ د سهار لنو د ماښام تر شپږو بجو لمشال رادیو.
اختر نی دے دیش لبنگریا خلما ہگے پر